په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو اوري دی. ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 1030 ملي مترو تر منځوي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمه ده د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تېر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ د لومړنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډلې نوملړ پرون اعلان کړ. د هیواد کرکټ د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه د راشد خان، رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن نومونه په دې لوبډله کې نشته. د هیواد کرکټ ستوری راشد خان د ملال عملیات وروسته لا هم د بیا رغیدنې په حال کې دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه د روانې جمعې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پلان شوې ده. افغان لوبډله به سریلانکا ته د دې سفر په مهال پر دې سربېره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې هم وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ به هم ډېر ژر اعلان کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ، د هغې امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تاسات ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نشي پرون وویل لومړنۍ راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکې چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبې خبرداری ورکړ چې په تېره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هېواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې و تر څو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، واشنګټن له کیف سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې، خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوری پاله غړو کې نه لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونۍ غونډه چې تر ډېره له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل پر زیاتوالي څرخېده بریالۍ بولي. آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن د هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی اړین بولي هغه همدغه سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یو بیلګه کیدلای شي.
په دې اړه مو د چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې. نن د ازادي راډیو د څلور ساعته خپرونو کال پوره شو او د راډیو د خپرونو د پیل هم 22 کاله. اوریدونکو مو څه وایي؟
زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډېر تغیرات مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه اورېدونکي پاتې شم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنګټن د غصې په ښودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشنبې د ورځې د برید غچ به واخلي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پای ته ورسېده، که څه هم د دې غونډې له جریان ډېر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بولي. د دې وزارت ویان د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا یولسو هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه په تیره بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوي و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند د استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدارز د اندونیزیا د استازي له قوله لیکلي چې اندونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کانفرنس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوې د را روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د طالبانو د حکومت په بلنه جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. په دې اړه متکل سیاسي چارو لشنن کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه کړي. ښاغلی شهاب د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د طالبان حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
اصلا د طالبانو د حکومت د راتګ له لومړۍ ورځې د طالبانو د بیلابیلو مشرانو پیغام داده چې دوی به بیا هیڅ چاته خطر نه جوړیږي او افغانستان به هم د یو امن هیواد په توګه ساتي. دوی دا هم غواړي چې وایي افغانستان یو اقتصاد محوره سیمه ایز او نړیواله پالیسی او ستراتیژي مخته وړي. دغه عمومي هدف دی، ولې دا چې دې هدف ته دوی څومره رسیږي نو دغسې ناستې لکه د کابل نننۍ ناسته یو سټیج د دې لپاره کیدلی شي چې دوی همغه خپل پیغام یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن د هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغسې سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یو بیلګه کیدلای شي.
ستاسو په نظر شهاب صاحب، د کابل غونډه او په فبروري میاشت کې د دوحې غونډه به د طالبانو حکومت خپل هغه هدف ته ورنږدې کړي کنه چې غواړي نړیوالې په رسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې د کابل ناسته او بیا راتلونکي د دوحې ناسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مستقیمی زینې نه دي، ولې بیا هم په یو ډول مرسته کولای شي چې دغه نارمالایزیشن ته یو څه ورنږدې شي او بالاخره بیا د رسمیت پیژندلو بحث مطرح شي. ولې په اوس کې فکر کوم څه چې د نړۍ له خولې اورېدل کیږي دغسې یوه مستقیمه یا لنډه لاره د رسمیت پیژندلو لپاره نه ښکاري، او د مسلې د افغانستان نړیوال حیثیت تر ډیره زیانمن کړی او تر پوښتنې لاندې راوستی.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، آیا د سیمې هیوادونه له خپلو ځینو غوښتنو مثلا د ښځو د تعلیم او کار د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او ځینو نورو غوښتنو نه نور لاس په سر شوي دي؟
د افغان میرمنو د تعلیم مسله یا د هغوی د کار مسله، دا فکر کوم د سیمې د هیوادونو لپاره له لومړي سره هم ډېر اساسي لومړیتوب نه و او نه دی، نه هم د نړۍ د هیوادونو هغه شعارونه چې ظاهرا یې موږ اورو د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی په دې مسله ډېر ټینګ دي. دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې افغان میرمنې، افغان خویندې او میندې باید د زده کړو او کار حق ولري، او دا د نړیوالو لپاره زه فکر کوم چې ډیره جدي مسله نه ده، ولې د شعار په توګه همیشه په لومړیتوب کې ده. د ټولګډونو حکومت بحث چې دی هغه بیا متفاوت تعریفونه لري د هر چا له نظره. د سیمې هیوادونه غواړي خپل عناصر د ټولګډونو حکومت په نوم باندې په افغانستان کې ولري، نور هیوادونه هم غواړي خپل عناصر ولري، ولې دا هم د افغانانو خپله غوښتنه ده. او دغه دواړه مسلې چې د ښځو د کار مسله، د تعلیم مسله او د ټولګډونه حکومت مسله، دا باید له افغاني دید نه حل شي، دې ته باید افغاني لیدلوری پیدا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. زه فکر کوم د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه که ګټه یې د دې مسلو په راژوندي کولو به ټینګار کوي، او که ګټه یې نه وي فکر نه کوم چې دوی د تر اخره ټینګ پرې ودرېږي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهابو
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون او نن د هیواد په یوولسو ولایتونو کې د احتمالي واورو او باران د اورېدو او د سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان اکثره سیمې سختې وچکالۍ ځپلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د هیواد په 11 ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له 10 تر 13 ملي مترو د باران او له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سږني ژمي د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړې. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سون توکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطره هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
فعلاً ما بیکار شوارم بیکار.
اوس مهال زه بی دندې، میړه مې هم دنده نه لري. ډېر ستونزې لرو، نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو. یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای وکړي چې لغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یوه مړۍ ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې 1.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. واشنگتن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشن بی ورځې د برید غچ به واخلي. د بی پیلوټه الوتکو یا ډرون په یوه حمله کې چې د ایران ملاتړې ډلې پرې تورنې شوې دي، یو شمېر امریکایي سرتېري مړه او ټپیان شوي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
متحدو ایالاتونو په اردن کې د یکشنبه ورځې په برید کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د غبرګون په دوام پرون یو ځل بیا د غوسې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې د خپلو سرتیرو غچ به واخلي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلی وو د دې حملې له عاملانو سره به حساب کتاب وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي دي چې په دې حمله کې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ښاغلی آستن په پنټاګون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې له کبله غوسه او خواشیني څرګند کړل. هغه وویل چې پوځ به دا ډول حملې بې ځوابه پرېنږدي او د امریکا او امریکایي سرتیرو د دفاع لپاره به لازم اقدامات عملي کړي. یوه ورځ مخکې ولسمشر بایدن وویل امریکایي چارواکو ته خبر رسیدلی چې دا حمله د ایران له ملاتړ څخه د 2 برخمنو وسلوالو یوې ډلې ترسره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به یو مناسب وخت وټاکي او دې حملې ته به ځواب ووایي. او زیاته یې کړه که څه هم موږ تر اوسه په دې اړه د معلوماتو په راټولولو لګیا یو، خو پوهیږو چې دا حمله په سوریه او عراق کې د فعالو ایران پلوو وسلوالو لخوا شوې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. لویدیز هیوادونه ایران دې ډلو ته د وسلو په برابرولو، روزنه او تمویل تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ هم ویلي چې دا هیواد په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې له برید سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. اردن په خپله خاوره کې د بی پیلوټه الوتکې دا حمله پر یو پوځي مرکز تروریستي حمله بللې او غندلې ده. عمان ویلي دي چې د خپلو سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره له امریکا سره همکاري کوي. په عین حال کې امریکا او برتانیا د یو همغږي اقدام په ترڅ کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک پر یو لسو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. دا کسان له یوې جنایتکارې ډلې سره په اړیکو تورن شوي. ګمان کېږي چې سپاهي پاسداران د استخباراتو د وزارت په دستور په بهر کې د ایران د حکومت د یو شمېر مخالفانو په وژنه او تښتولو کې لاس لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استنغزی ته به واښو.
ډیپلوماټ مجلې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې ایران له طالبانو سره د پراخ همکارۍ په لور روان دی. په دې مقاله کې د سر څو برخې د سرحدي سیمو د خوندي ساتلو او د داعش خراسان په وړاندې د ګډو عملیاتو د مختوړو لپاره څرخیږي. داعش خراسان د جنوري په دریمه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د یو جګپوړي مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین مراسم هدف وګرځول چې پکې لکتر لګا نوي تنه وژل شول. قاسم سلیمانی د قدس ډلې مشر و چې معمولا د سپا بهرني عملیاتونه او ملیشا ډلې رهبري کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه سره لدی چې دغه مرګونی برید مسولیت داعش ومانه او په ایران کې چارواکو سم دستی دغه برید پړه په اسرائیل او امریکا ورواچوله. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د داعش د بریدونو په زیاتېدو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د لری کولو غوښتنې زیاتې شوې. وحیدی او د ایران نور چارواکي هلته د بریدونو تر زیاتېدو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې د داعش خراسان په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې غښتلې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اړیکو د ښه والي دا هڅې ډېرې اسانه هم نه بریښي ځکه طالبان او ایران په ګڼو مسایلو سره مخالفتونه پالي. ډیپلوماټ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي لاین حل شخړې او د هلمند اوبو معاهده په دې برخه کې واضح خندونه بولي. میل آنلاین د افغان پخوانی پاوز د سلګونو ځانګړو ځواکونو په تړاو مقاله خپره کړې چې له بریتانیا سره په جګړه کې همکاري کړي خو اوس یې دا هیواد نه انتقالوي. په مقاله کې راغلي د بریتانیا حکومت د 303 او 440 خاصو قطو د اکثرو دغو پخوانیو ځانګړو ځواکونو د انتقال او مشتولو غوښتنې رد کړي دي. سره له دې هم دا تمه کېږي چې د بریتانیا پر حکومت او کورنۍ چارو وزارت باندې د شته فشارونو په سبب ژر د شاوخوا 400 کسانو د دوسیې په اړه پریکړه وشي چې په اساس به بریتانیا ته د هغوی د انتقال برخلیک معلومیږي. میل آنلاین د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه یو تحقیق ته په اشاره ادعا کړي چې څنګه د دې خاصو قطو غړي د طالبانو لخوا په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تعقیب، شکنجه او یا وژل شوي دي. د مقالې له مخې لږ تر لږه 200 ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو د بریتانیا د پاتې راتلو په سبب بیرته افغانستان ته استول شوي او هلته د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه ایستلي او د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې ځای ورکړی. سره له دې هم سلګونه له خطر سره مخ خلک د بریتانیا د ژمنو د عملي کېدو په تمه په پاکستان یا افغانستان کې پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو هم نن 22 کلنه شو. د غراز د ازادي راډیو د 40 ساعته کې دوه هم نن کال پوره شو. د 2023 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه د ازادي راډیو خبرونه ورسته لاغې 40 ساعته شو چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ چپی بند کړی. اسدالله لودین په یو تفصیلي راپور کې د ازادي راډیو خبرونو ته انکتنه کړې چې د ازادي راډیو د یو اوریدونکي په غږ پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګري کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلي دي، د ازادي راډیو د طریقه څخه څو څو پروګرامونه یې جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ راډیو ډېر څه اورېدلي او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تېره بیا نجونې د ازادۍ راډیو د اورېدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي راډیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې څلور خبرونه کوي، نو د ازادي راډیو
کلا شیرزاد وایي له تیر شاو خواتو کرن راهیسه ازادي راډیو اوري او په خبره یې له ازادي راډیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې زه تعقیبوم، ځکه چې ډېرې مفید برنامې وړاندې کوي، ډېرې یو ښه پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره ووایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه یې اورېدونکي پاتې شم. هغه دا چې زه په خپله په ژوند کې ډېرې ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو دا روحیه، دا انګیزه راکړې ده چې زه خپله ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکړم.
ازادي راډیو یوازنی خپلواک نړیواله راډیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیرو دوو لسیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ راډیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادۍ راډیو خبرونې د موثق، معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دري ژبو 24 ساعته شوې. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې ازادۍ راډیو اوري.
تومره په ساحت د ژبې چې زه لرم دا د ازادۍ راډیو بلکات چې موږ ته نه پکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادۍ راډیو کې خبريږي او نشر کیږي، هغه عوام خلک خو ته څه کوي، موږ علما او د راډیو ازادۍ څخه ډېر فرهنګ حاصل کړی دی. یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي، تاسو په ډرامو کې موږ تجربه ځینې اخیستې ده، بګا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ چې د راډیو ازادۍ څخه ډېر زده کړې کړي دي، د بشر حقوقو په باره کې، د خپل حقوقو په باره کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر راډیو وزن نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانې ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې یې د فلټر ماتون کې اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانې ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پانو کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو په خښته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې دننه یو شمېر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه پوخخت ځله نه خکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډېر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادۍ رادیو لړن افغانستان موسسه سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې دننه محلي رسنۍ د سندرو له خبرېدو منه شوي، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ راډیو په سندریزو خبرونو د موسیقۍ تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای پخوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیس ساعته خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادۍ رادیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یوه مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همداسې خپلواکه، آزاده، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به دغه رادیو پرمخ ځي.
و با پالیسی پیش بره.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه بیا وخت ورسیدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزاد رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پولی خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډله کې 152 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د